ګران اوریدونکو السلام علیکم. په پښتونخوا کې د مازیګر 15 بجې شوې د دې روان خبری سات توڑانې کول لپاره زه نجیب عامر ستاسو په خدمت کې يم. تاسو هر کله وایم د دې سات په مهمو ریپورتونو کې به تاسو ووري چې په افغانستان کې د سولې لپاره جوړ شوې دودیزه جرګه پای ته ورسېده او د پای په غونډه کې افغان ولسمشر حامد کرزی وویل چې دوی د ګاونډیو هیوادونو سره نیک وزغ غواړي، نه د چا په چارو کې مداخله کوي او نه به مداخله زغمي. همدارز وویل چې افغانستان ګاونډیو ته اطمینان ورکوي چې ګاونډیانو ته به موږ نه تاوان نه رسیږي. د دې ترڅنګ په کورمه کې د پاکستان د پوځ د روانو عملیاتو په اړه هم یو ریپورټ لرو. ګڼ شمېر نور ریپورټونه چې روسیې باید وپیژنو، خو اوس راځئ چې د شاهین بنیرین خبرونه واورو.
په کابل کې دودیزه افغان جرګه پای ته رسیدلې ده. د پاکستان د داخله چارو وزیر ویلي په کراچۍ او بلوچستان کې په 1300 کلونو کې تر 15300 زیات کسان وژل شوي دي. په کورمه کې د وسلوالو پر ضد د عملیاتو په نتیجه کې دوه عادي وګړي وژل شوي دي او اته زخمیان دي. او سپینې ماڼۍ ویلي دي چې ایران د خپل جوهري وسلو په معاملې د یوازېوالي ښکار دی. د خبرونو تفصیل. په کابل کې له سلور ورځو راهیسې روانه لوی جرګه پای ته رسیدلې ده. لوی جرګې ته د خپل اختتامي وینا پر مهال افغان ولسمشر حامد کرزی وویل د ټولو ولس خبرې اورېدلې دي، ټولو سره خپل نظرونه شریک کړي دي او دوی ټول په خپلو خبرو کې له یو بل سره سلا شوي دي. کرزی وویل هیواد یې له ګاونډیو سره د همکارۍ پر اساس اړیکې غواړي او له دوی سره د سیالۍ او جنګونو اړیکې نه غواړي.
افغانستان د خپل گاونډیانو سره همکاري غواړي او هم د دنیا سره دا غواړي چې د افغانستان د خاورې سبز مش پر همسایګانو کار نکړي، تاوان به ورسیږي، او هم د همسایګانو څخه دا غواړي چې د افغانستان سره نیکه وزوږي، چې د افغانستان په سوله او په امن کې را سره همکار وي. دا هم په تمام معنا منو.
کرزی وویل د هیواد د وروستو پاتې کېدو ډېر وجوهات دي، خو تر ټولو لویه وجه یې د ولس بې تعلیمي ده. نوموړي د لوی جرګې له ټولو غړو غوښتنه وکړه چې د تعلیم لپاره دې جونه او هلکان وهڅوي. په کابل کې د دې لوی جرګې مقصد له امریکا سره د ستراتیژیک تړون او د افغانستان د راتلونکي په اړه مشورې کولو. د پاکستان د داخله چارو وزیر ویلي په کراچۍ او بلوچستان کې په 1300 کلونو کې د تشدد په پیښو کې په مجموعي توګه تر 15300 زیات کسان وژل شوي دي. په قومي اسمبلی کې د جمعې په ورځ د یوې پوښتنې په جواب کې د داخله چارو وزیر رحمان ملک وویل چې په 1300 کلونو کې په بلوچستان کې 1450 او په کراچۍ کې په 1302 کلونو کې 3938 کسان وژل شوي دي. نوموړي زیاته کړه په بلوچستان کې د ځینو امنیتي ګامونو وروسته هلته هدفي وژنې کمې شوي دي. د پاکستان د ولسمشر آصف علي زرداري په مشرۍ کې د امریکا د ټولو فوجونو پخوانی مشر اډمیرل مایک مولن ته د خط د لیګلو په اړه د راپور ته شوې ناندرې د جاج اخستو لپاره په اسلام آباد کې د پیپلز ګوند د مهمو مشرانو غونډه شوې ده. په امریکا کې میشه او پاکستانی کاروباري کس منصور اجاز په خپل یو مضمون کې ادعا کړې چې د اسامه بن لادن د وژنې وروسته په امریکا کې د پاکستان سفیر حسین حقانی په مرسته آصف علي زرداري اډمیرل مایک مولن ته یو پټ خط لیکلی و. د ده د ادعا له مخې په خط کې دا غوښتنه شوې وه چې امریکا دې د پاکستان فوج له لوري په ممکنه توګه د آصف علي زرداري له چوکۍ د لرې کولو مخه ونیسي. په امریکا کې د پاکستان سفیر حسین حقانی په سفارت کې د یوې دستورې په وخت خبریالانو ته ویلي چې دا د ده پر ضد یو پراپیګنډا ده.
حکومت پاکستان کی جانب سے اس معاملے کی پوری تحقیق
ہونے. پاکستان حکومت لخوا د دې خبرې په پلټنه کولو زما هیڅ اعتراض نشته. د ولسمشر په حکم پاکستان تلون کې ما د ولسمشر حق ته چې فیصله وکړي چې نور د سفارت فرض پوره کول جاری وساته موکنه. ټاکر شوی دا چې حسین خانی بنن پاکستان تر ورسی. د چارواکو په وینا په کورم ایجنسی کې د وسلوالو پر ضد فوجي عملیات روان دي. دغه عملیات د منځنۍ کورم ایجنسی په مسوزو او علي شیرزو سیمه کې ترسره کیږي. فوز ادا کړی ده چې په تازه عملیاتو کې لس وسلوال وژل شوي دي، خو د سیمې خلک وایي چې د دغه عملیاتو په نتیجه کې دوه عادي وګړي وژل شوي دي او اته نور زخمیان دي. د سیمې نه یو عیني شاهد
جګړه او طالبان او د فوج اخ کې لګه د ګولې سره راغلي مومان کې ګولې وغورځله چې مړه شو ته پرژري وشول دي کې دنیا خال دي ګورنمې ته په کور دي چې بندوبست کې دارو بسي خلکو ته تکلیف دي.
ځای خلک وایي چې ډېر خلک د نښتو له امله په خپلو کورونو کې محصور دي او د ګولو د ویرې خوندي ځایونو طرف ته نشي تللی. سپینی مانے ویلی دی چیران دخپل جوہری وستو پا معاملہ دے وازیوالی خکار دے او دے نڑے لوی قوتونا دے ایران دے جوہری پر زد دا جوہری پروگرام پر زد یو موٹی دی دا امریکا دا قامی سلامتی سلاکار ٹام ڈونیلان خبر اعلان سره دا خبر پا وقت ویلی چی دا روس چین او امریکی شریک مقصد دے او هغه دا چی ایران دا جوہری وسلو دا جوڑولو پا لور لیدل نغواڑی دا امریکا ولسمشر باراک اوباما هم تیر ونے د ایشیا پیسیفیک په سرمشریز غونډه کې د روس او چین د مشرانو سره د ایران په جوهري حلو ځلو خبرې کړې دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر هیلری کلینټن وایي چې شام د کورنۍ جګړې په لور تللی شي، خو البته دا د لیبیا په ډول په شام کې د نړیوالې ټولنې مداخله نه ویني. د فرانس د بهرنیو چارو وزیر ایلن جوبی د ملګرو ملتونو په امنیتي شورا کې د بشر الاسد پر ضد د ګام اخستو غږ کړی دی. نوموړي په انقره کې د ترکی د بهرنیو چارو وزیر سره د لیدنې وروسته یو خبري کانفرنس ته وویل چې د ولسي وګړو پر ضد د ظالمانه کاروایانو له وجې د بشر الاسد د حکومت په خلاف بندیزونه دي پیاوړي شي. د ترکیه د بهرنیو چارو وزیر احمد دی یوتوګلو خبري کانفرنس ته وویل چې په شام کې د کورنۍ جګړې خطر ځکه زیات شوی دی چې د هغه هیواد عسکر فوج پرېږدي او له حکومت ضد مظاهره چانو سره یو ځای کیږي. دغه د مشال ریډیو د دې خبرونه.
د شاهین بنیرینمو د دې سات خبرونه اوریدل. زمونږ د دې سات په ریپورتونو کې ځینې مهم ریپورتونه دادي. په کابل کې د سولې دودیزه لویه جرګه پای ته ورسیده. افغان ولسمشر حامد کرزی د پای غونډې ته داسې ویل،
تر ټولو مهمه خبره ستاسو په مشورو کې دا و چې هم افغانستان د خپلو ګاونډیانو سره همکاري غواړي او هم د دنیا سره دا غواړي چې د افغانستان د خاورې سره زموږ پر همسایګانو کار نکړي.
په دې اړه وروستي معلومات درته درکو. په کورم ایجنسۍ کې د عملیاتو په ترڅ کې د اورپکو او پوځ تر څنګ ولسي خلکو ته هم مرګ ژوبله اوښتې ده. پښتونخوا کې ځای خلک د افغان کډوالو اوږد مهاله استوګنې پتنګ کړي. په دې اړه هم رپورت لرو. پېښور کې یو شمېر ځوانانو او پیغلو د جهیز او نور رواجونو خلاف یو تحریک پیل کړي او د دې ترڅنګ د جلال آباد سمرخیلو ته مهم بیایو چیرته چې اوس هم د شپې رباب او منګې د حجرو ښکلا جوړوي.
مونږ دغه د ستار منګي دود دستور په کلی کې ساتلی دی. په ټول افغانستان کې د خدای من راوړي څنګه چې زموږ په کلی کې دی او دغلته دغسې بنډارونه جوړیږي.
د دې ترڅنګ یو شمېر نور رپورټونه او که وخت و یوه نیمه سندره هم درته لرو. بدرګه مکړی په میډیم ویو شپږ سو یویش او د انټرنیټ تلارې په www.mashalradio.com باندې تاسو زموږ خپرونې د سهار له نهو د ماښام تر شپږو بجو پورې اوریدلی شئ. د مشال ریډیو وروستۍ خبري ګړۍ ده. ورزو کابل ته او د کابل نه زموږ همکار معصوم میوند چې نن ټوله ورځ موږ ته معلومات راکړه، بیا هم د ټلیفون په کرخه را سره دی. معصوم میوند، روستي رپورټونه څه دي؟ دودیزه لویه جرګه خو پای ته ورسېدله، امید کرزی هم خپله وینا وکړله او د غونډه پای ته ورسېده، نو هغه ستراتیژیک تړون د لاسلیک کولو په اړه آیا د جرګې غړو رضامندي ښکاره کړه کنه؟
بنا عمر صاحب تاسو او تاسو اوردن کو ته به هم سلامونه لکه څنګه تاسو ویل دا افغانستان له دې زرګت څلور دې دوام درلود. هم دا نن دا افغان ولسمشر حمید کرزی او وینا سره پای ته ورسېدله او ولسمشر کرزی چې تاسو په پښتني جواب ته څه نه دي سم. افغان ولسمشر کرزی د خپل وینا په وروستۍ برخه کې د جرګې برخوالو پښتل چې دا پریکړه چې تاسو جوړ کړی د شپږ کا خبرې وي چې افغان ولسمشر حمید کرزی په لومړۍ ورځ خپل وینا کړی په دغه پریکړه کې یو څه نور ور اضافه شوی او خپل د ولسمشر کرزی وینا ته هم پام شوی او هغه برخه چې هم ځینې څه شوی و. نو ولسمشر کرزی به دی و پښتل چې دغه پریکړه چې تاسو دلته ولوستي آیا ټول په تمام معنا د دې پرېکړې سره موافق یاست او غواړئ له همدې پرېکړې مخې موږ دغه تړون له امریکا سره لاسلیک کړو؟ د جرګې برخوالو په یوه غږ او یوه ور باندې دا ولسمشر کرزی ته وویل چې موږ بالکل په همدې اړه باندې یو نظر یو، دا زموږ پرېکړه لیکو او په دې کې موږ څه شک نه منو. بلې احمد
همکار معصوم میوندو په کابل کې چې د جرګې د پای په اړه تازه معلومات تاسو سره شریکول. د افغانستان د لوی جرګې په څلورمه ورځ نن ټاکل شو سلويختو کاري کمیټو مشرانو دودیزی جرګې ته خپل رپورټونه وړاندې کړل چې د هغې پر اساس وروسته افغان ولسمشر حامد کرزی جرګې ته د پای وینا وکړه. هغه ویل موږ د سولې په اړه د ټولو مشرانو خبرو ته غوږ ږدو او منو یې. د همدارنګه د جرګې غړو ته ویل چې تاسو خپلو کلو بانډو ته ورشئ او هغه خبرې چې دلته مو کړې دي دا ولس ته هم ورسوئ. ده ویل د ګاونډیو سره نیکه وزه غواړو، مداخله نه کوو او نه به یې زغمو. ده ویل افغانستان ګاونډیو ته اطمینان ورکوي چې ګاونډیانو ته به زمونږ لغاړې تاوان نه رسیږي.
تر ټولو مهمه خبره ستاسو په مشورو کې دا وه چې هم افغانستان د خپلو ګاونډیانو سره همکاري غواړي او هم د دنیا سره دا غواړي چې د افغانستان د خاورې سره به زموږ پر همسایګانو کار نه کوي، تاوان به نه ورسیږي، او هم د همسایګانو څخه دا غواړي چې د افغانستان سره نیکه وزه وکړي، چې د افغانستان په سوله او په امن کې راسره همکار وي. دا هم په تمام معنا منو او جد هم کوشش کو او هم زیار کو او هم بیا هم ارزو د خپل همسایګانو سره داده چې موږ د زرو کال ژوند ور سره تیر سوي دي او چې دنیا وي موږ به د دوی سره دا ژوند کو چې را سره همکار سي او افغانستان د همکاریو مهد سي، نه د تقابل، نه د سیالیو، نه د جنگو.
د ګاونډیو هیوادونو سره د افغانستان د اړیکو په اړه مو د افغان ولسمشر حامد کرزی هغه څرګندونې واورېدې چې نن یې د لوی جرګې په پای کې د جرګې ګډونوالو ته وکړې. دا همدارنګه ویل دا زما وظیفه ده چې د خپل واک د ختمېدو نه مخکې د هیواد لپاره خاص اساس کېږدم. ده ویل زموږ ماشومان باید نور له هیواده ونه تښتي، همدلته د ژوند وکړي. حامد کرزی ویل افغانستان که پیاوړی نظام، ملي اردو ولري، همدارنګه پولیس یې په خپله روزلی وي، هیواد به بریالی وي. د ویل دنیا ترابده افغانستان ته پیسې نه ورکوي، خپل هیواد اقتصاد باید دوی په خپل ورغوي او په دې لار کې پیوړي ګامونه پورته کړي دي. د همدارنګه ویل چې د خپل تیر لس کلنه واکمنۍ کې لیدلې چې افغان چارواکي د ښې ادارې خاون نه دي. د خپل مثال ورکړي چې افغان ولسمشر که هر څوک غواړي له کاره لرې کولی شي. د همدارنګه نورې څرګندونې هم کړي چې تاسو به رپورټ په راتلونکو خپرونو کې البته د سهار په خپرونو کې واورئ. په افغانستان کې له تیرو څلورو ورځو راهیسې د سولې دودیزه جرګه روانه وه چې تاسو واورېدل. دغه جرګه پای ته ورسېده. د جرګې یو ګډونوال د ولسمشر حامد کرزی ورور محمود کرزی هم له ده سره زموږ همکار معصوم میوند خبرې کړې. راځي دا هم واورو.
زه دا وظیفه ګڼم د ځان چې د افغانستان
تاسو زمونږ غږ د مشال رادیو نه اورئ. دغه څرګندونې تاسو اوس اورېدلی شئ چې زمونږ همکار معصوم میوند د محمود کرزی سره کړې دي.
کرزی صاحب محترم، نن خو تاسو د سولې پر میکانیزم خبرې وکړئ چې سوله څنګه ده، چا سره اوسي، کومې خواوې حاضرې سي خبرو ته؟ د ټول کمیټو مجموعه نظر به تقریبا سره ورته مهم ټکي څه وه؟
اول خو مهم ټکي دا و چې د سولې په باره کې زه فکر کوم چې د څو کمیټې سره ما خبرې کوي ټول نه یم خبر. هغه ټول دا غواړي چې صلح باید د پاکستان سره مطرح شي، ولې چې د طالبانو ځای نه دی معلوم، رهبری نه ده معلومه، او دا به د پاکستان سره وسی او په جدي صورت سره په قاطع صورت سره به د دې سره دا مطرسي او د دنیا سم باید کومک وغوښتل چې په دې پروسه کومک وسی.
پاکستان به څنګه حاضر تر اوسه پر افغان دولت خپل ولسمشر کرزی د مرسي غوښتنه کړې ده، همکاري غوښتنه کړې ده، څنګه حاضر سي کرزی؟
پاکستان خو څو پلا ویلي دي چې دا پروسه به دې امکان نه لري، وسی دا منل دي چې طالبان دي تقویه کوي، او دا ویلي چې موږ د دې خطر طالبان تقویه کوو چې موږ په افغانستان کې خپل مخالف حکومت نه غواړو. دا اوس په دنیا پورې اړه لري چې دغه شیان چې دی دنیا ته وایي چې دا کوي، دا ورته وایي چې ښه ته چې دغه سي نظر لري، راسته کښېنه، مشکل دي د افغانستان سره چیشتي.
د سولې د عالي شورا پر اوسني جوړښت هم انتقادونه کوي. د دوو خلکو په خبره چې د سولې په عالي شورا کې داسې کسان ځای پر ځای شوي دي چې هغه د ځینو هیوادونو دپاره دي چې نه غواړي په افغانستان کې سوله راسي. آیا دا خبره یاد سوه؟
داسې دي چې د اول سره څخه دغه د سولې شورا نه باید داسې خلک په دې کې وایي چې حکومتي خلک وایي، ورې د دوو طرفو ترمنځ سوله کېږي. افغانستان حکومت دی یو خاطه بلی خاطه طالبان هغه وخت اوس د پاکستان موضوع مطرح ده. دی باید داسې کسان شورا ته یا کمیسون ته راوستلی وای چې هغه د دواړو سره اړیکې درلودي او تقریبا به طرف ملي خلق وي
اوس د سولې شربت د جوړښت کې تاسو داس وای زما داس باور نظر ورسی چې د سولې شربت د جوړښت کې داس کسان نشته چې طالبان باندې باور وکړي او باندې وسله باندې مخالفین باور
زه خنه پیژنم خو د ولس دغه وای د نن په کمیسون کې موږ وو دی وای چې مثلا د اطراف خلق راغلي وای چې مثلا په ولس والیانو کې او په ولایتو کې د کمیټې چې جوړ شوی د سولې د شورا د خو په دې کې داس اشخاص نشته متنفذ قومي مشران د غو خبر دی پر طالبان باندې تاثیر ولري او دا به تغیر وکړي
ک پاکستان باندې د امریکا د خاص ملګری ملتونو د خاص برتانیا یا نور هغه هیوادونو په پاکستان ملاتړ کوي ک فشار راوسل آیا هدف یوازې پاکستان چې په افغانستان کې د سولې سره مرسته کول څه کړ د سیمې نور هیوادونو هم د دې کې
وردا سي چې پر ایران باندې کساس مقصد ایراني امریکا دونه پر دې باندې فشار راوستلی سي او نه هغه په دامدار کې د غربي مملکو راتلای سي اما پاکستان یو مملکت دی چې په پیړۍ د غربي وادو سره ډیر اسانه او نیک روابط لري او درلود زه فکر کوم چې اصلا په خپل د پاکستان حکومتي په فلسفه غلطه ده اردو او ایسای دا منه پاکستان دا نور دغه سینه چې اول باید دی فکر وکړي د مملکت مسلمانی یو لوی غټ مسلمانی مملکت جديد ځان ماليزیا جوړ کړي انډونیزیا جوړ کړي دی په دې کارو په سیته سجدا باید سر مترس دوام دی غواړي چې د افغانستان دی وایي چې موږ ته باید د افغانستان کې باید داسې حکومت رانیسي د دې مخالفي ورئیس به ډیر طرفدار دی اته داسې خبرې کوي چې نور دنیا تعجب کوي ورته دوندوسي کوي دنیا باید دې سر کړي غواړي چې دا غواړي چې افغانستان سور به سراتسي دا غیر ممکنه ده محال خبره ده
وسلوال طالبان ډیر کله وایي چې په افغانستان تر څو چې بهرني ځواکونه سول نه کوي دا خبره تاسو فکر کوئ د پاکستان خبره
په یوه شی چې بهرني مملک نه دي سولته ضرورت نشي نسی افغانستان دی خو امریکا ته وایي چې تاسو د افغانستان ونیسم او په دې جرګه کې په تاسو دا وویني چې مټول خلکو د دغه تړون د امریکا سره پښتبانی کړي دا تقریبا د 99%
د افغانستان د دودیزی لوی جرګې یو غړی او د ولسمشر حامد کرزی ورور محمود کرزی او چې د مشال ریډیو سره خبرې کولې جرګه د سلور ورځو د کار نه پس نن د حامد کرزی په وینا پای ته ورسیده د مشال ریډیو ده
د مشال ریډیو د یک شنبه یا اتوار د ورځی 19 پروګرامونه
زما کور زما کلی
په پاوکم یو لسو بجو
د باختر ستوري
په پاوکم دو بجو
راشه درشه
په و منټه د پاسا دو بجو
د مشال مرکه
په 23 منټه کم سلورو بجو
یادونه
په 23 منټه کم پنځو بجو
تاسو زمونږ غږ د مشال رادیو نوري اوس هم ورزو د پښتونخوا ریپورتونو طرف ته د پاکستان د قبایلی سیمې منځني کورمې په علي شیرزو او مسیزو کې د پوز او ورپکو ترمنځ په نښتو کې دواړو غاړو ته د سر زیانونه اوریدلې چې پاړی تر اوسه خپلواک ریپورتونه مخته دی راغلي خو بل پلو ځایي خلک وایي چې د دواړو خواو لخوا په توغول شو توغندیو ولسی خلک په نښه کېږي د سیمې خلک وایي چې د دغو جنگونو له امله تر اوسه دوه کسان وژل شوي او اته نور ژوبل شوي دي دوی همدارنګه وایي چې د جنگ د پیل راهیسې په پلو کورونو کې سر پاتې شوې دي د دې لستون زمو د مشال خبريال طارق اورګزي خبروي
په قبایلی سیمه کورم ایجنسی کې د وسلوالو په ضد فوزي عملیات روان دي د سیمینار رسیدلې راپورونو کې ویل شوي چې دغه عملیات د منځني کورم ایجنسی په موسوزو او لشیزو سیمه کې ترسره کیږي راپورونه وایي چې په سیمه کې د وسلوالو خلاف امنیتي ځواکونو ته د غټو وسلو سره ټینکونو او جنگي الوتکو هم مرسته ترلاسه ده سکیورټي سرچینې وایي چې د سلور ورځونه شروع شوي دغه عملیاتو کې تیزواله هغه وخت راغلو کله چې د پیشګدمې په وخت امنیتي ځواکونو ته په سیمه کې د وسلوالو لخوا سخت مزاحمت سره مخشو یو بلته د نقصان ورکولو د داو سره هسپتال چرواکو تر مخه په دې عملیاتو کې عام ولسته هم مرګ ژوبله اوخته ده هسپتال چرواکی وای چې تر اوسه په سیمه کې د نخاتو له عمله یوې خزې په شمول دوه تنه مړه او اته نور زخمیان شوي دي زخمیان شاو کسانو په اړه د صدې تحصیل سرکاري هسپتال نه ډاکټر صاحب نور مشال لډیو ته وویل هسپتال چرواکو تر مخه په سیمه کې عام ولسته مرګ ژوبله کورونو ته د ماټر ګلو را پرېوتلو په وجه شوې ده ځایي خلک وایي چې ډېر خلک د وسلوالو او امنیتي ځواکونو ترمنځ د نښتو له امله په خپلو کورونو کې محصوره دي او ګلو د ویرې له امله خوندي ځایونو په طرف نشي وتلی ځایي خلکو تر مخه چې په سیمه کې د نښتې له امله ماشومانو او زنانو کې یاره ترخه سوا شوې ده د سیمې نه یو کس چې په نښته کې د خپل خاندان دوه کسان مړه او دوه نور زخمیان شول وروسته له مشال ریډیو ته په دې حقلا سداسي اوویل
دولت خان زه د ترګیو سیدونکو جګړه او طالبان او د فوج اخ کی لگا د ګولې سره راغلي مومان کی ګولې وغورځله او څملو شو ته پرجلی وشو دي کی دنیا خال دي ګورنمنت په کوټ دي ته باندې باسه کی دارو بسی خلکو ته تکلیف ده
د دینه ورستا مونږ چې کله د کورمې انتظامی چارواکو سره رابطه وکړه نو چارواکو په دې اړه د خبرو کولو نه ډډه وکړه واضح دی چې د وسلوالو خلاف فوزی اپریشن د پراخه کېدو د فیصلې وروسته پولیټیکل انتظامی په منځنۍ کورم ایجنسی کې د علي شیرزو او موسوزو خلکو ته د خپلو سیمو نه دروتلو لپاره اعلانات کړي وو خو د دې سره سره د سیمې خلک وایي چې نښتو په وجه ګیر شوي خلکو دروتلو دپاره په فوري توګه انتظامات ونه کړی شي نو په سیمه کې عام ولس ته نور هم زیان اړیدلی شي طارق قرقزه مشال رډیو کورم ایجنسی
د سن صوبې د اطلاعات وزیر شرجیل انعام میمن لخپلې څوکۍ څخه استعفا ورکړې ده شرجیل میمن د پاکستان د ولسمشر او د پیپلز پارټۍ د شریک مشر آصف علي زرداري سره تر کتلو وروسته رسنیو ته ویلي چې په خپله خوښه خپل دنده پرېږدي په دې وروستیو کې پیپلز پارټۍ د سن صوبې یو مرور مشر او د دې صوبې د کورنیو چارو پخوانی وزیر ذوالفقار مرزا د لندن سفر کړو چې ویل کېږي ښاغلی میمن هم ملګرتیا کوله په دې اړه نور تفصیل د کراچۍ نه د مشال ریډیو خبریال ظفر کریمی راکوي
شرجیل میمن دا اعلان د جمعې په شپه د صدر آصف علي زرداري سره د لیدنې کتنې وروسته وکړو د سند صوبې د اطلاعاتو وزیر وینا و چې هغه څخه استعفا د پیپلز ګوند چارواکو نه د غوښتې بلکې هغه په خپل خوخه استعفا ورکړې رسنیو سره په خبرو کې شرجیل میمن زیاته کړه هو ما استعفا ورکړې ده زما وزارت زما د ګوند لخوا ما سره امانت وو زه چې د لندن په شخصي دوره تللی وم نه خلکو هغې ته غلط رنګ ورکړی وو چې د هغې له وجې شاید زموږ ګوند د خجالت سره مخ شو د هغې له وجې ما استعفا ورکړه د شرجیل میمن وینا و چې هغه به د پیپلز ګوند د غړي په توګه د خپل ګوند او خلکو د پرمختګ لپاره خپلې هلې ځلې ژوندۍ وساتي د سند صوبې د اطلاعاتو وزیر د استعفا په حقله د صدارتي ماڼۍ څخه جاري شوي بیان کې راغلي چې صدر آصف علي زرداري سره په ملاقات کې شرجیل میمن د ذوالفقار مرزا سره یو ځای لندن ته په تګ معذرت کړې او خپل استعفا یې صدر ته پیش کړې ده د جاري کړې شوي بیان له مخې د شرجیل میمن د استعفا منظورولو یا نه منظورولو پرېکړه به د سند صوبې اعلی وزیر سید قیم علي شاه کوي د یادونې وړ ده چې د سند صوبې د اطلاعاتو وزیر شرجیل میمن څو ورځې مخکې د سند صوبې د کورنیو چارو پخوانی وزیر ذوالفقار مرزا سره په یو جهاز کې د لندن په دوره تللی وو که څه هم شرجیل میمن دغه دوره شخصي بللې او د ذوالفقار مرزا سره یې په یو جهاز کې تلل یوازې اتفاق بللې وو خو د حکومت اتحادي ګوند ام کیو ایم په دغه دوره سختي نیوکې کړې وې او د صدر زرداري څخه یې د هغه په ضد د کاروایي کولو غوښتنه کړې وه هیر دي نوي چې د سند صوبې د کورنیو چارو پخوانی وزیر ذوالفقار مرزا هم د خپلې څوکۍ څخه د ام کیو ایم په پیپلز پارټۍ د دباو پر اساس استعفا ورکړې وه ډاکټر ذوالفقار مرزا لندن کې دی چې د نوموړي په خبره هغه د ډاکټر عمران فاروق د وجنې او ام کیو ایم د ګوند مشر الطاف حسین د پاکستان ماتولو په ضد شواهد د برتانیې چارواکو ته د سپارلو لپاره هلته تللی دی ظفر کریمی مشال ریډیو کراچۍ
په ډیر اسماعیل خان کې د محرم الحرام پر راتګ سره خلکو سره اندېښنې پیدا شوې چې یو وار بیا به فرقه ییزې شخړې پیل شي او ګڼ شمېر خلک به د محرم په شپو ورځو کې د دغې نامنه ښکار وګرځيږي دا چې د خلکو اندېښنو ته چارواکي څه ځواب لري د سیلاب مسعود په رپورت کې به تفصیل وارو
ډیر اسماعیل خان د فرقه ییزو اختلافاتو او خطرو په وجه د پښتونخوا په حساس ښارونو کې شمېریږي اوس چې محرم الحرام څومره رانږدې کېږي د ډیر اسماعیل خان اوسېدونکي هدا مرا خطرې محسوسوي سید الله مروات په دا باره کې شب یایي
اوس چې کم محرم راځي لګي د دښ خلک اوس لا پریشان دي چې خمش حالات صحیح شوی هم دي بیا چې محرم راځي نو دا خبره بیا شروع شي خطرات خلک محسوسوي دا محرم دی خدای ته
د ډیر اسماعیل خان یو بل اوسېدونکی لطیف الرحمان په یلا دای چې په ډیر اسماعیل خان کښې اوسېدونکي اهل سنت او اهل تشیع به د محرم الحرام ټولې غونډې یو ځل بیا د امن سره په شریکه ولمانځي
اهل سنت او اهل تشیع دواړه محرم
عمر حرام یو عقیده سره منو کوي دا مسلمان چې دی خپل شی ورنه وړي دي دسن خان یو حساس الکادو امید دا چې دا تقریبات وي مش په شریکه باندې علما دي
د ډیر اشمل خان پولیس سپرنټندنت خالد سوهیل ویایي چې د مارم په اول سره مش په داش په ورځو کې دار خطر مخنیوي په غرض بشپړ انتظامات کړی دي خالد سوهیل ویایي
ڈیرا اسماعیل خان جو ہے وہ محرم کے حوالے سے انتہائی حساس ضلع ہے
ڈیرا اسماعیل خان دے محرم پا حوالے سرا ڈیرا حساس ضلع دا دو جتوی چھپ دے لحاظ بھی ٹول انتظامات مکمل کھڑی دی پورا ضلع مو پشپیش برخوشے ویشلی دا چرتا بچ دے پولیس سلور نیم ذرا زوانانو تا دے فرنٹیئر کور او دے پرزی سرتیریو امداد ہا حاصل وی دے امن کمیٹے او دے مذہبی ڈالو دے مشرانو سرا پرابتیک شیو امیدا چمیش با محرم پر امن طریقے سرا تیر کی
امید ہے کہ ہم محرم جو ہے وہ پر امن طریقے سے گزاریں گے
یادا دیوی چھ دے ایواد دے نورو برخو پسیر پر ڈیرہ اسماعیل خان کشے باہن دے محرم باقاعدہ غنڈے دے روانے میاشتے پر اوشتمے نے ٹھیلا گیا کیجی سیلاب مسعود مشال ریڈیو ڈیرہ اسماعیل خان
دا مشال خبریالان خبری ٹولنیز کلتوری او ادبی رپورٹونه جوړوي ستاسو لپاره
واشنگتن پوسټ ورسپانې یو مقاله په پاکستان کې میش افغان کډوالو پر ضد لاریون پاړه لیکلې د ورسپانې د معلوماتو پر اساس د پښتونخوا د ځایی خلکو او د افغان کډوالو ترمنځ واټن زیات شوی او داسې ښکاري چې ځایی خلک د افغان کډوالو د اوږدې میلمه پالنې نه تنګ شوي او غواړي چې نور دینو افغان کډوال بیرته خپل هیواد ته ستانه شي خو بل پلو ورسپانه دا هم لیکي چې بیا د افغان کډوالو سره هم بله لاره نشته ځکه چې دمګړې ته پاتې سکم دوه میلیونه کډوال حالات دي ته چمتو نه ویني چې دوی دې بیرته خپل هیواد ته وګرځي د مقالې نورې مهمې برخې د ګلایز نورو
واشنگتن پوسټ ورسپانه لیکي چې د خیبر پښتونخوا په نوخار کې په سونو خلکو د افغان کډوالو پر ضد لاریون کړي چې د دوی په وینا سیمه نیولې ده دوی وای افغان کډوال دي د دوی له هیواده اوزي د پخوانی شوروي اتحاد پر افغانستان تر حملې وروسته او یا هم د طالبانو له کبله په میلیونونو افغانان کډوال شول او خپل هیواد یې پرېښودو او په پاکستان کې میشول په دوی کې زیاتره په پاکستان کې زیږیدلی هم دي ورسپان لیکي دی لاریون نخکاری چې د پاکستان ملکی وګړي او د افغانانو ترمنځ خلیج سیوا شبي او د کډوالو موجودګي د تاوتریخوالي وسیله ګرځیدلې ده د پاکستان سیاستوال او میډیا د افغان کډوالو شمیري غلطی خای او دوی د مسلو جړلی بولی پاکستان دی باید خپل گاونډي هیواد سره په دې خبري وکړي چې د دې هیواد څخه د امریکا جنگ پاتې د رسیدو ته نږدې شوه ورسپان دي کې د پاکستان وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی تیر میاشت استرالیا ته په رسمي سفر کې په نړیوال ټولنه غږ کړی چې د افغان کډوالو په ستنېدو کې مرستې وکړي چې د نوموړي په وینا ډېرې مسلې راپورته کړي او د پولیو یا ګوزړ ناروغي هم خوروي بیا د پاکستان د کورونا چارو وزیر رحمان ملک وایي افغان کډوال په جرمونو کې ککړ دي او دوی خپل هیواد ته لیګل د پاکستان ترجیحاتو کې شامل ده ورسپان لیکي افغانستان کې پرمخ زیاتېدونکي تشدد له کبله د افغان کډوالو ستنېدل هم کم شوي او د دې اثرات هم کم ښکاري چې ډېر زر دوی خپل هیواد ته ستانه شي شنونکي په دې نظر دي چې د کمزور اقتصاد او په 2014 کې د ټاکنو سیاستوالو لپاره افغان کډوال په نخه کول یو اسانه خبره ده د نوخار یو اوسیدونکي 15 کلن شیربادر وای دوی افغان کډوالو سره د رون په شان رویه خپل کړی و خو اوس حالات ډیر خراب شو ځکه چې دوی ویر لري افغان کډوال د دوی وسایل اخلي او دوی به په خپل بې کور شي ورسپان لیکي دا شکایتونه نه ویني دي یو افغان چارواکی وای پاکستان په افغانستان د فشار اچولو لپاره د کډوالو خبره راپورته کړي افغان چارواکی زیاتوي چې د افغان کډوالو د ستنولو په اړه خبره راپورته کولو په شا سم حرکت کې دي شي دا خبره سرګند نه ده خو کې دي شي چې د افغان کډوالو په نامه نور امداد وغواړي او یا په کډوالو د پاکستان دننه د ترهګرۍ ورونه ولګوي د ملګرو ملتونو کډوالو ادارې د شمیري تر مخه ولسلکه ريجستر افغان کډوال په پاکستان کې میشتي خو حکومت دا شمیره شلکه خای د پاکستان یو چارواکي حبیب الله خان وای چې لسلکه افغان کډوال په غیر قانوني توګه په دې هیواد کې میشتي ورسپان لیکي چې زیاتره کډوال پښتانه دي او د پولي دواړو غاړو ته جون کوي او زیاتره د دواړو هیوادونو ترمنځ پولي هم نه مني زیاتره کډوال د کیمپونو پر ځای خارونو کې میشتي او خپل کاروبارونه لري یو دیش کلن محمد اکبر وای دوی پښتانه او پاکستانی دي نه چې افغان او باید افغانان دی خپل وطن ته ستانه شي ورسپانه لیکي د افغان کډوالو یو کور ته پتلو دا خبره معلومه شوه چې زیاتره کډوالو سره د دوړو هیوادونو وګړی توپ دی او د سلويخ کالو رئیس په پاکستان کې میشتي. درویش کلن افغان کډوال جمیل خان وای چې دوی په ټولنه کې د ګډېدو کوشش کوي، خو چې کله سبد پی خرامست شي نو پرې د کابلیانو لیبل ولګولې شي. د نوخار پخوانی خاروال لیاقت ګیلانی وای چې څوک هم دا ګمان نه کوي چې افغان کډوال به بیرته خپل هیواد ته ستانه شي. بیا جمیل خان زیاتوي چې د دوی ژوند د مقامی خلکو په شان ښه هم نه دی، دوی سره بل لار نشته او دوی د بل چا په خاوره کې ژوند کوي.
تاسو د ګلیاز رپورټ اوریده. په درنګ سات کې په پیښور کې 15 بجې کېدون کې تاسو ته شاهین بنیره د دې سات د خبرونو لنډیز وړاندې کړي.
د دې وخت مهم خبرونه. افغان ولسمشر حامد کرزی ویلي هیواد د ګاونډیو سره د همکارۍ پر اساس اړیکې غواړي. د پاکستان د داخله چارو وزیر ویلي په کراچۍ او بلوچستان کې په 1300 کلونو کې تر 15300 زیات کسان وژل شوي دي. په کورمه کې د وسلوالو پر ضد د عملیاتو په نتیجه کې دوه عادي وګړي مړه او اته نور زخمیان دي. سپینې ماڼۍ ویلي دي چې ایران د خپل جوهري وسلو په معاملات د واضحوالي ښکار دی. او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر هیلری کلینټن ویلي چې شام د کورنۍ جګړې په لور تللی شي، خو د لیبیا په ډول په شام کې د نړیوالې ټولنې مداخله نه ویني.
شاهین بنیره او چتاسته د دې سات خبرونو لنډي وړاندې کول. اوس هم مطبوعاتو ته کتنه کوو. پایل به د کورنۍ مطبوعاتو نه وکړو. نن د پاکستان کورنۍ او رسپانو د امریکا پوځي چارواکو ته د پاکستان د سفیر حسین حقانی د خط لیږلو معاملہ راوچته کړی ده. د دې ترڅنګ په قومي اسمبلی کې د پاکستان د حزب اختلاف د مشر چودري نصر علي خان سرګندونی راخستی چې وای د پیپلز پارټي حکومت د ماتې سره مخ دی. او په دې اړه هم مقالې خبرې شوې چې پیښور کې هوا ډیره ککړه شوې ده. سراج ظهیر دغه مقالې لوستي او تاسو ته لنډیز وړاندې کوي.
ایکسپریس ورځپاڼه خپلې ادارې کې لیکي چې د امریکایي پوځ پخوانی مشر مایک مولن ترجمان د منصور اعجاز لخوا د خط ترلاسه کېدو تصدیق کولو باندې دا معامله نوره هم کړکېچنه کړې ده. ادارې مخکې لیکي چې دې لړکې امریکا کې د پاکستان سفیر حسین حقانی هم په خپل دریس کلک ولاړ دی. ادارې لیکي چې دې معاملې لا د حسین حقانی یا منصور اعجاز له وجې دومره اهمیت نه ورکړې کیږي، بلکې په دې وجه ورکړې کیږي چې دې کې د صدر آصف علي زرداری او د پاکستان پوځ نوم اغسته شوی دی. وای چې د دې معاملې په حق لا حقیقت راښکار کړی شي. اداریه بیا بیا په دې زور اچوي چې دې سپیناوي دې وکړي شي او لسته دې هر څه په ډاګه کړی شي، ځکه چې دا د پاکستان د داخلي استحکام او سلامتیه مسله ده. او که په دې کې هر څوک کړوي هغه ته دې سخت نه سخت سزا ورکړي شي. مشرک ورس پانه خپل ادارې کې لیکلي چې 13 ورس قومي اسمبلی کې د مخالف ډلې مشر چودري نثار علي خان ویلي دي چې د حکومت ناهلي انتها ته رسیدلې ده او پارلیمان کې د ولس دشمنه پالیسو باندې عمل روان دی. نو موږ ته په پارلیمان کې د ناستې هیڅ ضرورت نشته، باید چې موږ پارلیمان کې د ناستې په ځای اولس لور شو او د هغوی ستونزې هوارې کړو. ادارې لیکي چې د چودري نثار علي خبره په خپل ځای وکړه چې نو مخالف ډلې هم د اپوزیشن کردار په خشان نه دی ترسره کړي، نو دوی هم په خپل کردار لږ نظر اچول پکار دي. ادارې اخیری کې لیکي چې تمه ده چې حکومت او سیاسي مشران به په خلاص زړه د اولس د مفاداتو لپاره کوټلي ګامونه پورته کړي. آج رسپانه خپل اداریه په خبر کې په آلودګۍ لیکلی دا او وای چې دې سره یو شمیر خلک د سینې او ساده رنزونو سره مخ شوی دي. اداریه وای چې په خبر کې د بسونو او ویګنونو نه علاوه یو لزره رجستر رکشې او 800 رجستر ټیکسیان هم چلیږي، ولې د دې سره سره یو کم سلویخ زره رکشې او 900 ټیکسیان داسې دي چې رجستریشن نه لري او خار کې ګرځي. د کوم د لاسه چې آلودګۍ کې خطرناک حد پورې اضافه شوی ده. اداریه د پولیس چارواکي په حواله وای چې د چالانونو او جرمانو باوجود دا گاڑی دا ٹریفک قانون خلاف ورزی کوي او دې سره په مختلف رنزونو کې اضافه روانه ده. اداریه اخیری کې وایي چې دا د پولیسو، صحت د محکمې او د وزارت ماحولیات او ذمہواری ده چې د دې هر څه مخنیوي وکړي او اولس د شور او لودګۍ نه پیدا کېدونکو رنزونو نه بچ کړي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
واشنگتن پوسټ ورځپاڼې یو مقاله د پاکستان د ملکی حکومت او پوځي ادارو ترمنځ د روسي کړکیچ په اړه لیکلې او بلې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د ستراتیژیک تړون په اړه خبره کړې ده. د دې مقالو مهم ټکی د شاهین بنری نورو.
واشنگتن پوسټ د کیرن برولیارد او کیرن ڈی جنگ لیکلې یو مقاله خبره کړې ده. مقاله کې لیکل شوی دی چې په پاکستان کې د یو پټ لیک معاملې په دغه هیواد کې د طاقتور پوځ او ولسی حکومت ترمنځ تقسیم نور هم ښکاره کړی دی، او په دغه تناظر کې د پاکستان د امریکې سره اړیکې د دغه خلاف په مینځ کې ولاړې دي. تیره میاشت په فینانشل ټایمز کې خپور شوی یو کالم اور لګوونکی ثابت شو. په دغه کالم کې منظور اعجاز نومي یو پاکستانی چې په امریکا کې ژوند کوي لیکلي چې یو پاکستانی ډیپلومیټ د ته ویلي وو چې د هغه وخت د امریکا د فوزونو مشر ایډمیرل مایک مولن ته د پاکستان د فوز لخوا په حکومت د قبضې د مخنیوي لپاره د مرستې خواست وکړي. منصور اعجاز وروسته سپیناوی کړی چې دغه ډیپلومیټ حسین حقانی وو. د پاکستان د فوزی استخباراتو یو چارواکي ویلي چې جنرال اشفاق پرویز کیانی د ولسمشر زرداری نه غوښتلی چې حقانی راوغواړي او پوښتنه ترې وکړي. کارپوهان وایي پوز په خاص توګه په حقانی شک کوي. حسین حقانی ته په واشنگتن کې د یو اخیار او فعال سفیر په توګه کتل کیږي، او په پاکستان کې خلک په ولسی معاملو کې د فوز د برلاسي پر ضد د خپل اصولي موقف په وجه پیژني. د پاکستان ایکسپریس ټریبیون د ویداریې تر مخه دا فکر کیږي چې په تیرو وختونو کې د پاکستان استخباراتو د حقانی پر ضد منفي راپورونه خپاره کړي دي. واشنگتن پوسټ د جمعې د ورځې په خپل اداریه کې لیکي چې په کابل کې دودیزه لوی جرګې ته د وینا په وخت ولسمشر حامد کرزی غوښتلی چې امریکایي او ناټو ځواکونه دې په افغانستان کې د شپې په وخت د لټون عملیاتو او بریدونو ته د پای ټکی کیږدي. کېدی شي ولسمشر کرزی په دا غوښتنه چې ولس مرسته کوي دا یو هڅه کول غواړي چې ځان ته او امریکې ته سیاسي ګټه راوړي. ورسپانه لیکي زه چې د هغه د بریالیتوب په اړه هیله من شو. په لوی جرګه کې د امریکا او افغانستان ترمنځ په ستراتیژیکي لوزنامه بحث کیږي، خو دا معاملې به د کرزی لپاره اسانه نه وي ځکه چې په نوموړي باندې د پاکستان، ایران او روس غوندې گاونډي هیوادونو لخوا لوی فشار دی چې په دغه هیواد کې د اوږدمهاله امریکایي فوزي وجود اجازه ورنکړي. نوموړی به افغان ولس هم مطمئن کوي ځکه چې هغوی د مغربي ځواکونو د عملیاتو او په دغو کې د عادي وګړو د وجنې نه زړه چاودي دي. همدغه وجه ده چې کرزی غوښتنه وکړه چې د شپې عملیات ته ودرول شي. واشنگتن پوسټ په اداریه کې لیکي په افغانستان کې د امریکې د ستراتیژۍ پلویان او مخالفین باید دواړه د ملګرتیا د لوزنامې مرسته وکړي. د دې سره به د کال 2014 نو وروستو افغان حکومت ته استحکام حاصل وي، او امریکا به هم کولی شي چې د افغانستان او پاکستان دواړو نه د ترهګرۍ د کوم نوي خطر په تیزی سره مقابله وکړي شي.
د باختر ستوري
اونیزا کلتوري او ادبي خبرونه.
په دې خبرونه کې درته شعرونه او کیسې لرو،
د فلم او هنر له نړۍ مو خبرو، او د ادیبانو او هنرمندانو مرکې دروو.
د باختر ستوري هر اونۍ د خالي یا شنبه
او د اتوار یا یک شنبه په ورځو له مشال ریډیو واوري.
د باختر ستوري.
د پاکستان د قوایلی سیمو د پرمختیا اداره وای په خیبر ایجنسی کې یو لسو کروندګرو ته تخم او سری ورکړی دي، خو بیا یو شمیر ځای خلک او کروندګر وای چې دغه هرڅه حقدارو ته نه دی ورکل شوی بلکې نورو خلکو ته ورکل شوی دي. دا چې حقدار څوک دی او نور خلک څوک دي، د فرهاد شینواری په دې رپورت کې به تفصیل ورو.
د پاکستان قبایلی سیمو دپاره د فاټا سیکټریټ پرمختیایي ادارې گورنر سپیشل ډیولپمنټ پروګرام د چارواکو په وینا د خیبر ایجنسۍ په دریو تحصیلونو لنډی کوتل، جمرود او باډه کې یو لسو کروندګرو ته تخم او سره ورکړل. دا تخم او سره د پولیټیکل چارواکو په دفترونو کې وویشل شول. د تخم او سره بورې ترلاسه کولو نه پس د جمرود سیمې یو تن کیسر نواز اپریدی مشال ریډیو یو توای
متجی دغه میلاو شول غنم تخم کنه د کار د پاره 50 کیلو او سور سره ډی پی دغه سره میلاو شو جی بالکل مونږه خوشحالی وبې او ان شاء الله چې دا به مونږه ډیره فائدہ راکړي او حکومت نه مونږه دغه امیدونه یی چې
د دغه سیمې یو تن کابل خان بیا وای چې چارواکو دغه تخم او سره حقدارو کروندګرو ته نه دی ورکړي. دغه عام خلکو یوړل او اوس به په بازارونو کې خرڅوي.
امید یې لیکلی په کور چې دا غریب خلکو ته میلو شي چې چا ځمکې وي چې هغه وکړي ځمکې باندې ودا بهر بازار کې اوس خرڅېږي. دا ته وویني په خپله چې اوس بهر د سلم خرڅې شي او غنم هم خرڅ شي بازار کې خرڅ شي. دا کروندې له څوک نه وړي و دا یو خلکو لیکلي چې ځمکه یې کروندې ځمکه یې وګته هم نشته په کور لاس یو چې یو خلکو ته میلو چې چا ځمکې وایي چې دای کړلی و زه اوس مزمکه هم شته په غونډي کې خو مونږ هم کې نشته او مونږ هم چلی کله ماته غنم ویلې
د یادې سیمې یو بل تن امیر شاه وایي چې په دې تحصیلونو کې خپل خپلوانو ته دغه هر څه ورکول کېږي او زمیندارانو ته دغه حق نه میلاویږي.
بل مړه هالنډ اوږده چې ماما ول چاچا کور دی چې څه شی هلته ولیکلو په تحصیل کې څوک هغه یې ولیکلی کېږي او نور هر چا ته دا شی نه میلاویږي او نه زمیندارو ته دا حق میلاویږي. په کور دی چې زمیندار ته په ګوته روشي مځکه کسې ولیکي خو هغه یې ګاز مځکه مي لاس بوري ایسي.
په یاده سیمه کې د تخم او سر د ویشلو د طریقې کار په حق لمو چې کله د جی ایس ڈی پی یا گورنر سپیشل ډیولپمنټ پروګرام یو چارواکي شاه حسین نو پختل نو دوی وویل چې موږ ته پولیټیکل چارواکو کوم نمونه راکړي دي نو هغوی ته مو تخم او سره ورکړل.
یو دا 1100 زمیدارو دا لیست دا موږ ته اډمنستریشن راکړی پولیټیکل انتظامی نو کېدی شي دې کې داسې خلک چې هغه ضرورتمند پاتې شوي خو موږ دا ورته وایو چې روان کړل تاسو مهرباني وکړئ په وخت باندې خپل نمونه پولیټیکل انتظامیه ته ورکړئ چې موږ زمیندار یو او زموږ نمونه په دې کې شامل دي.
همدارنګه چې مشال ریډیو کله د جمرود پولیټیکل تحصیلدار شکیل نه دا پوښتنه وکړه چې دغه نمونه تاسو څنګه لیکئ نو په دې اړه دوی وویل
د سیده چې لیست همونګالو د مشر بخلیلو او دا موږ په هر هغه ځای کې ورکړی دي چې په کوم ځای کې پټی دي کوکې خیل چې کوم دی غټه ایریا ده خو دې کې داسې ایریا شته چې هلته کې پټی نشته نو چې په کوم ځای کې پټی نشته دي هغه ځای کې دا موږ نه دي ورکړی. زیات تر چې کوم دی دا په یو طرف باندې هم شوي دي په بل طرف هم شوي دي. کم چې کم کم کسان چې جوخت و چاته چې زموږ اپروچ کېدی شو هغې ټولو ته رسېدلی دي او همدا هم د دې مشرانو په خوښه باندې تللی دي.
د خیبر قبایلی سیمې کروندګر وای چې دغه تخمونه او سره دی حقدارو کسانو ته ورکړی شي. فرهاد شینواره مشال ریډیو خیبر ایجنسی.
د مشال ریډیو خبرونه په میډیم ویوز یا منځنۍ چپا 621
په لنډو سپو یا شارټ ویوز 2113 14500 او 15,000 کلو هرتز
او د انټرنیټ لاري په www.mashalradio.com کې پاکي صافي اوریدای شي.
گمبتی د تحصیل انبار مومندو ایجنسی سیمه دا او په مومندو کې لټول غرونو وړاندې په دې ځای کې د سنگ مرمرو قانون پیدا شوی. خدا سات گمبدی ته جوړ شوی لاري خراب شوی او د مزدورانو ډرایورانو او د ځای ټیکدارو کاروبار هم ورسره خراب شوی دی. رسول خان وزیر چې اسیسټنت پولیټیکل ایجنټ دی وایي ډیر ضربا په دې سرک کار پیل شي ځکه چې منظوري شوی ده. په دې اړه پام وکړئ د شاهنواز ترکزی رپورټ ته.
د تحصیل انبار غریز سیمه گمبته په محمدو ایجنسی کې لنور غرونو اولنې غر وو په کوم کې چې د مرمرو د کانو قانونه وکنستلې شو. په دې غر کې کار کوونکي د ټیکدار مزدورانو او د ټرکونو د ډریورانو په وینا دا غر خاباد وو. خدا ساتي دا غر د نور غرونو ورستو پاتې شوی دی. د سیرای د غر یو ټیکدار یوسف خان وای یو خوا د حکومت لړخه هم سہولتونه نشته او بل خوا د کانو د وستو سامانونه هم ګران شوی دی.
نو اوس مخ به دی د 100 ډانډا موږ اخیستل په 25 روپۍ ډانډا اوس په 300 روپۍ ډانډا خاټینو ډانډا او په 50 روپۍ 40 روپۍ پټاخه نلکا ده مخکې به په 8 روپۍ نلکا و دا اوس به خار 200 روپۍ ډړې شو ده ناټر خانونه نو خرچه ډیره تیز روانه.
علی رحمان په دې غر کې کانې اخلي او بهاري خرڅوي او هغه وای چې اول به د دې کانو بیا خوا
دا منګ په 200 زره باندې تر درنګ ول نه واخلو او بیا په دې لار کې کمیشن دي تا واره د کنه نو دا کمیټې نه کمیټې نه څوک 200 غواړي بیا په دې قام کمیشن دي سل څوک د لارې ونده ټیکسي غواړي کنه نو بیا دا تقریبا 400 روپۍ خرچه په بلار نور راځي. د سیمه مدینه شي د سیګیټ شي تقریبا د 800 روپۍ خرچه په ټوله راځي ډیزل نه علاوه او بل بیا په د شپږ شپږ نیمه زره ډیزل سي زیدې زفورې بیا دا ډیزل من بعد تقریبا د 2.5 روپۍ لارې ته پات شي روغه لاړه شي ګینم داسې روغه مو غنه يم داسې سماته تا واره ده.
شلکلن اسماعیل د کانو ټرکونه ډکوي هغه وای چې وړاندې به یې مزدوري هم
ډیر زیاته و
بس دا درې درې نیم سو روپے سرور سو روپے باندې بس دا گاډي سړک او جی مخک بس پراګرس خبره د زیزي او بس کم زی کې پراګرس وزي بس هغه کې خې پیسې هم پدې کې مخک زمون خپل ارغل ونه هغه کې بس په دوه مورز بم گاډي ډکا مونږ دوه ورونه بس هغه کې بخه کار کې دوه دوه نیم زو روپے برته پدې کې دی په دوه مورز
مثال خان ټرک چلوي او هغه وای چې د ګمبتي سرک خراب شوې ده زکه اوس گاډي ډېرخته ډیر ناراضي
روډ ټول خراب ته ورای دا غړنګ نشه راوړ تقریبا دې ټولې کړي دی جوړونه لار پک نشته و زیاده زیارت هم لار دی باندې ګاډي راشم زیاته روډم د برابرۍ باران ماران وشم بل روډ سره کوزي روډ ډېر زر برابر کی او دا د ګمبتي سر روډ د امبار روډ ډېر سخت خراب ته ټوله
د دغولز د غختن ورستو مو د اسسټنټ پولیټیکل ایجنټ لوور سب ډیویژن یک غون محمد ایجنسی رسول خان وزیر سره تماس ونیو نو د هغه وینا و
دې مونږ منځوري راغلی تا ریپیر سرفیسینګ منځوري راغلی د کار په شروع کېږي وی دین په 15000 ان مېر سره په دې میاشت کې به شروع کېږي ان شاء الله او د ګومبتی ولا خو سي پرټ غاده خطول د انبار د کوټه طرف نه اونڅه د سر لړې راسا دا سر لړا چې کوم بچول سره مونږ بری دي هغه ځکه منځوري راغلی دا
د دغه تنانو پوینا که حکومت دو ګمبتي غرته لارې جوړې کړي نو بیا ممکنه ده چې د دې غرنه کاڼي یو وار بیا کارخانو ته لکه د وړاندې په شان شروع شي. شانواز ترکزی، مشال ریډیو، محمد ایجنسی.
زموږ د ویب پاڼې اډرس ته
www.mashalradio.com
مشال ریډیو موږ داسې لیکو
mashalradio.com
اوس هم درته د ولور پاړه دوه رپورټونه لرو. په پیښور کې یو شمیر ځوانان او پیغلې رایوزې شوي او د ناوړه رواجونو خلاف د ساده ژوند په نوم یو تحریک پیل کړی دی. دوی وایي هغه رواجونه چې د نادارو ملا ماتوي او د نه پوره کېدو له وجې د دوی اولادونه د ودونو خادیانو نه محرومه پاتې کېږي، دوی به هڅه کوي چې په خلکو کې دا شعور پیدا کړي چې د دې رواجونو نه لاس واخلي. شبیر جان په دې موضوع له پیښوره موږ ته رپورټ راکوي.
د یو غیر سرکاري تنظیم شمیرې تر مخه په خیبر پښتونخوا کې په لکونو پیغلې جنکې او هلکان د غربت له وجې د جهیز د سامان نه کېدو له وجې د ودونو نه پاتې دي. په دې غله باندې یو څو تنانو د ساده ژوند په نوم باندې یو تحریک شروع کړی دی چې مقصد یې د پښتون معاشرې نه د جهیز ختمول او خلق په ساده ژوند تیرولو باندې جوګه کول دي. د دې تحریک شروع کوونکي د چرسدي ضلع جواد جلال مشال لیډو ته په دې غله باندې صدارنګ وویل.
زمونږ د خیبر پښتونخوا د رواجونو د لاسه چې کومې تور سرې د واده خوب نشلی دینا تقریبا دیش لکو پوری دی او د دې وجه بنیادی دا رواج دی او رواج ختمول زمونگا د جن مقصد دی دا بمونگا پا وار فوٹنگ کو دی بند بار بار داسی دیبیٹس کو سیمینارز کو او ترغی تر سو مونگا داس رواجونو بیخکنی نی کرے نمونگا پارام نکیرنو دی سر با معاشرہ کی بگال دا جنو خدا دا چی دا رواجونو مونگا پڑن بی توگا ختم کو او دا تبلیغ دا خپل کور لش سٹارٹ کو نو بیا با مخکزو
دا زنانا نمائندگی کون کی دا دی تحریک کی او زنانا غلی هم دا جہیز او دا نور رواجونو ختمولو باندی زور روڑو دا جہیز او دا نور رواجونو پخ باندې زیبا افریدی صدرنګ وایي
چې کومه د غریب سړي لور خوشي ودی کی کنه او هغه په سر دغه شي نغه چې ناس هغه سترګې قطه نیولې وي ولی چې د غریب لور هغه سره سوینه زموږ پښتانه په دې غرق دي چې پلان کې سره درې ټکه سلو ټکه سامان ورغو ولی ته دا کې ولی دا ورکه زموږ خیان دنیا ته پکاره زموږ د پلانانو ته پکاره دي کنه چې دا نه کوي کنه لوس ورته کمی جوړې چې شروع شي نو 60000 روپیا باندې یو جوړه ولی مې د پاره نه وتا ولی هغه یو په کورسه په کې لکه د بوت ناس ته یو بس هغه بیا لر شي هغه بیا موږ استعمالو لري شو اصل بیا موږ په الماری کې بس سره ډیکوریشن پیس یې خېلې
غوندې رواجونه په حق لباندې اسلام سره نظر لري. نو عالم نذیر حسین متحری په دې حق لباندې مشال لیډو توای
مذهب سادګي د میانراوی اعتدال ژوندۍ حکم ورکي هم په خوشحالي کې هم په غم کې لکه څنګه پیغمبر اکرم صلی الله علیه و علیه وسلم خپل لور بی بی فاطمه زهرا یو ډیر مختصر جهیز څنګه صرف د خور لوخي او پیغمبر اکرم صلی الله علیه وسلم هر څه کولې شول سغات د مسلمانو رئیس وو خودی د پاره بل لور ته د ساده جهیز ورکو صدا مسلمانو ته رواج رسم جوړ نشي.
اوس هم افغانستان ته ورزو د ولور پاړه رپورټ لرو. ځای مشرانو ویلي چې اوس په یوازې 2.5 لک افغانۍ ولور وی تر دې زیات څوک نشي اغسته. پام وکړئ د نقیب الله متنوال رپورټ.
په سیمه کې د بدو او ناوړو رواجونو د ختمولو په موخه په خوست کې د متون قوم دینی عالمانو قومي مشرانو او ځوانانو د جمع په ورځ پریکړه وکړه چې له دې وروسته به په یاد سیمه کې ټول هغه رواجونه ختموي چې د ټولنې په زیان وي. ټولو په دې هوکړه وکړه چې نور به د ښځو ولور 250,000 افغانۍ وي. په بدو کې بنجونه نه ورکول کېږي او ترڅنګ به د مړو په جنازو او نورو مراسمو کې هم د دې جرګې پریکړې عملي کېږي. پر همدې مهال په سیمه کې د هر ډول نشه توکو پر کارول او خرڅلاو هم بندیز ولګول شو. د نورو په استازیتوب د سیمې دیني عالم مولوي عبدالرحیم بلاری وویل
په بدو کې د ښځو ورکول مطلقاً بند دی. مړی اسقاط به د مړی د ورثاو لخوا یوازې مستحقینو ته ورکول کېږي تر څو د رواج مخه ونیول شي. د ښځې مهر به 2.5 لکه افغانۍ وي، یعنی 2,50,000 افغانۍ به وي. 15 تولې سره زر مما او خلیفہ دغه درې وړه بنی میوی یو پسه چې معادل قیمت 100,000 افغانۍ کیږي او 100 بوجۍ پلوی اصلي وریځې 15 ټیمه نبتی غوړی د ښځې په خوند دي. اگر چې خاداوه چې صرف مهر و دای وا خبره نه وا، خو دې وجنه چې موږ د مشرانو سره مشوره وکړه دې چې نه دا اننا چې وانه زه په تا ختمه دا ډېره ګرونه خبره ده.
د سیمې خلکو د دې پریکړې تود هرکلی وکړ او د مشرانو یې وغوښتل چې د عملي کولو لپاره دې په هره سیمه کې استازي وټاکي. یو تن قومي مشر حاجي نورالدوله وویل چې اوس د نورو ناوړو رواجونو تر څنګ د یو واده لګښت 1,000,000 افغانۍ رسېدلی. که دا پریکړې عملي نه شي نو د وخت په تېرېدو سره به یې بیا مخنیوی ګران وي.
جای دین و دوله زماتون کوم یو سپینګیری مشه په خدای کې کوم جلسه چې ملوانو وکړله ده ډېره بهترینه وه. نو موږ مجبور یو چې په دې سره به موږ رفتار کړو دې پره چې موږ آینده ژوند ښه شي. دغه لونه مو بتربیې نه وي، د وړه زمن المسی مو بتربیې نه وي، غلن نه وي. په خدای کې موږ بلکو سر په سترګو دغه فیصله منو.
تاسو د ولور په اړه د متون قوم د خلکو پریکړه اورېده. اوس هم یو رپورټ چې همدا شېبه د بلوچستان نه زموږ همکار موږ ته راولېږو، هغه دا چې تېره ورځ د پاکستان د کورنیو چارو وزیر رحمان ملک لاړخه په بلوچستان کې د مرګ ژوبلې په هکله د وینا په لړ کې په بلوچستان کې د بشري حقونو ادارو او بلوس ملتپالو ډلو لاړخه سخت غبرګون رامخته راغلی دی. د رحمان ملک وینا او په دغه لړ کې څه غبرګون مخته راغلی د نیاز موساخیل نه به واورو.
رحمان ملک تیره ورځ په قومي اسمبلی کې د یوې پوښتنې په ځواب کې ویلیو چې په کراچۍ کې په 2 کلو کې د وژل شوی کسانو شمیره د بلوچستان د 15 کلو د وژل شوی کسانو تر شمیرې زیاته ده. د نوموړي په وینا یوازې په تیرو 2 کلو کې په کراچۍ کې 3,900 او په بلوچستان کې په 15 کلو کې 1,450 کسان وژل شوي. د پاکستان د بشري حقوق ادارې یا HRCP بلوچستان څانګې مشر ساحر حسین ایډوکیټ د رحمان ملک له وینا سره متفق نشکاری. دی وای
ډیر مړی شوي دي، اغوا برای تاوان په بنیاد د مذهبي دهشتګردي په حواله. د ټوټل کراچي بلوچستان آبادی دی وایي چې 1 لک کافیا لک د ټوټل بلوچستان آبادی ده. 2 کروڑ خالي د کراچي شهر آبادی ده. دغه د آبادی د لیول سره په بلوچستان کې چې کم حادثات شوي دي دوی ډېر دي. حادثات په قبایلي علاقو کې هلته د ایف آی آر دغه کانسپټ نه وي. پولیسو دا ادارې هم کوشش کوي چې ایف آی آر وغیرہ نه درج کړي. درګي هم سبا اخبار کې یو بیان ورکړي چې اسمې دشمنی
په بلوچستان کې د بشري حقوقو ادارې مشر ساحر حسین ایډوکیټ زیاته کړه په بلوچستان کې یوازې د بلوس ملتپاله سیاسي کارکونکو د تښتونې او وژنې شمیره تر اندازو بیخي زیاته ده.
سالانه خپل یو چارسیپي انول رپورټ شایع کړي. انول رپورټ شایع کړي په هغه کې موږ ټوټل ډیټیل ورکو. د مسینګ پرسن خو داسې وو چې د 300 څخه زیات خالي هغه کسان چې پولیټیکل ورکر د سټوډنټ ارګنایزیشن ممبران اول خو دا ورکېدن ایف آی آر نه کیږي. هغه بعد 300 تقریبا داسې کسان ډیډ باډیز یې ملاو شوي دي. شکایتونه مو کړي دي، هر شی مو کړي دي چې بای سپریم کورټ پورې تللي وو، هغه هم څه کاروایی نه کیږي.
بلوس ملتپال ډلې هم د رحمان ملک تازه وینا په سخت ټکو غندلې. دوی وایي په بلوچستان کې د وژل شویو کسانو شمیره کمه شودل شوې. د بلوس ملتپالې ډلې بی ان پی منګل ډلې یو صوبایي مشر سردار حقنواز بزدار په دغه اړه وویل
رحمان ملک تو میرے خیال میں بلوچستان کی سیاست کو
رحمان ملک لسره د بلوچستان په سیاست او پستونزو کله خبر وو هغه ته کله معلومه وا چې د بلوچستان اصل ستونزه څه ده. د مشرف له وخته چې تر اوسه وسمره نو په لکاو بنو وایم خو په زراو بلوچستان وژل شوی او تر اوسه چاته معلوم شوی هم ندی او نه کیسونه له پولیسو سره درج شوی دي. رحمان ملک له حقیقت سرغړونه کوي. په اصل کې په بلوچستان کې په زراو کسان وژل شوی او نور سیمو شمیره با پسلا ہوئی د رحمان ملک تازه وینا په داسې حال کې مخې ته راځي چې د بلوس ملتپالو ډلو په وینا په بلوچستان کې د بلوس سیاسي کارکوونکو د تېښتونو او وژنو پېښې تر پخوا بیخي زیاتې شوې. نیاز مساخیل، مشال راډیو، کوټه.
رباب، ستار او منګی د پښتنو حجرو خایس جوړوي. په لر او بره پښتونخوا کې د خراب و امنیتي حالاتو د وجې وخت په وخت په حجرو کې د دغې دودیزې موسیقۍ مخه نیول شوې ده، خو چې کله هم امن راغلی او حجرې بیا په دغو ربابونو باندې آبادې شوې دي. د جلال آباد په سمرخیلو کې هم داسې حجرې آبادې دي. یوې ته زموږ همکار باز محمد عابد ورغلی، رپورټ رالیږلی چې د رباب او منګی په غږ پیلېږي.
ساس تیر شپه د ننګرهار ولایت د بیسودو ولسوالۍ اړوند د سمرخیلو کلي کې جوړ شوی و چې په ځوانانو سربیره پکې د پاخه عمر کسانو هم ګډون کړی و. د دغه کلي یو تن اوسیدونکی وایي چې دوی په خپل کلي کې د رباب منګي کلتور ژوندی ساتلی او تمه لري چې په نورو کلیو کې به هم داسې بنډارونو ته زمینه برابره شي.
زما نوم سید افضل دی، د سمرخیلو د کلي اوسیدونکی یم. نن شپه چې دغه تاسو ګورئ زموږ دوستانه محفل جوړ دی د رباب د منګي داسې کله کله مونږ دا پروګرامونه کوو. زموږ دوستان کله د پېښور نه راشي، دلته شاوخوا د جلال آباد د سیمو نه راشي، هغې دپاره مونږ یو پروګرام جوړو. نو په دې خاطر باندې چې ستار منګی زموږ خلک ډېر خوښوي، ولې چې پخوانی دود دستور دی زمونږ، مونږ دغه د ستار منګی دود دستور په کلي کې ساتلی دی. په ټول افغانستان کې د خدای امن راوړي څنګه چې زموږ په کلي کې دی، او دغلته دغسې بنډارونه جوړېږي، او په نورو ځایونو کې مونږ لاړ شو، هلته مېلمانه شو، او خلک مونږ ته داسې دعوتونه راکړي، خوند ترې وخت.
د دغه کلي یو تن سپینګیری چې له پېښور نه په چکر کلي ته راغلی و وایي چې په ځوانۍ کې د ټنګ ټکور مېلسونه لیدلي و، خو اوس چې په تیر عمر ګوري خپله ځواني ور یادوي.
زما نوم چې دی محمد رویدار، او زه د دې سمرخیل د کلي اوسیدونکی یم. دېرش کاله مخکې مونږ د دې وطن نه مونږ مهاجر شوي. اوس زاړه یاداشتونه دي کمې چې پخوا ستاره او منګی هلکان و، مونږ پخواني وختونه راته بېرته یادوي. نو دغې کوم رسومات چې دي، دا پخواني رسومات زمونږ اوس ډېره سپینې ده، خو مونږ ته د دې پخواني یاداشتونه مونږ ته په یادوي، نو ډېر پرې خوشحاله یو.
د بریلي دورانی په نامه یو تن چې په دې مېلس کې منګی وهلو وایي چې د شوق له مخې یې دې پېښې ته مخه کړې ده.
نو خو زما بریالی درانی روداد او ولسوالۍ اوسېدونکي وو. دا خو تقریبا زما پنځلس شپاړس یا اوولس کاله کېږي د شوق. نو دغسې ملګرو سره ځم راځم، نو پیسو مې اوسه پورې چاله پر عمر کې مې دې ویلي پوهېش وسنی واران کې چا سره کړم نه پروام نه کړو، که سره کړم نه پروام نه. موږ باندې می تړلې پلاستیک اور باندې می ته تاو کړې اور سره وټړ کې بس یو اور سره نوټه ځنه وکي وګو مزي سره سور جوړيږي بس اور سره وګو.
نشان استاد چې در باب غول تر سن आवाज هم وباسي، وای چې وس پکلو او باندو کې خلک د اصلي موسیقۍ په ځای در باب منګي ساس تډيره ترجیح ورکوي.
هم نشان دې داسې دې پاس نه کړو سیدون کې او یو شل کال وکي در باب ته وامه د منګي اور باب شوق لرم. او بس دا لدری ترور انوالانی ارزی لزو سمرخیل لم راغلی جلال بات لتلی کنل لتلی کامی لتلی ترخم لتلی کدا نور خلق خودی تکم نراولیم دا منگ اپ کدسی چی چی موسم بیکی یورس پا مکور کی نستا بسار سلی راجو ادا شوق کبود ربا پا منگی سد منگ شوق دی منگ دوی منگم تر شوق دی کسی میسی ناکلو کچی تا میدان کی چارا کلی غردوی نو.
سید نبی کاموال چی در تنگ تکور پا میلسونو کی خپل شیرو نوائی مشال ریڈیو سر پا خبرو کی اوودل.
سید نبی کاموال نمی او په پیښور کې مې سوکانو کې وخت تیر کړی. هلته به مې دا شعرونه جوړول چې سختې په مونږ تېرېدلې. دلته چې وطن تر عالم دلته مطلب دا چې سمې پزړي بس هغه جوړو مرا جوړو ما شوقي ما د رباب د منګي سره وینا کوم، او چې چېرته مونږ ګور دا رباب او دا منګي والا دا ټول زموږ پیدا کوم خپل انډي والا اون تر واړم.
د ټنګ ټکور دا مې لسونه به پخوا په هر کلي کې د وجرو خایوسو، خو په افغانستان کې د اوږدو کلونو بدمنۍ له وجې دا کلتوري بنډارونه تر ډېره حده ټکلي شوي دي. باز محمد عابد، مشال ریڈیو، جلال آباد.
جلالو ملنګا او یا می وادکا یا زبل میړه کومه د اجرې مجلسو په سمرخیلو کې باز محمد عابد ورغلی او دغه اجرې ته او د ټنګ ټکور دغه خواږې تاسو هم شریکول. اوس شاهین بونیرې راغلی او د خبرونو د دنیا خواږه تاسو شریکوي.
شاهین
په کابل کې دودیزه افغان جرګه پای ته رسیدلې ده. افغان ولسمشر حامد کرزی ویلي هیواد د ګاونډیو سره د همکارۍ پر اساس اړیکې غواړي. نړیوالې رسنۍ وایي چې د لیبیا د وژل شوي واکمن معمر قذافي زوی سیف الاسلام نیول شوی دی. د پاکستان د داخله چارو وزیر ویلي په کراچۍ او بلوچستان کې په تیرو څو کلونو کې تر 15,300 زیات کسان وژل شوي دي. سپینې ماڼۍ ویلي دي چې ایران د خپل جوهري وسلو په معامله د یوازېوالي ښکار دی. په کرمه کې د وسلوالو پر ضد د عملیاتو په نتیجه کې 2 تنه وژل شوي او 8 نور زخمیان دي. او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر هیلری کلینټن ویلي چې شام د کورنۍ جګړې په لور تللی شي، خو د لیبیا په ډول په شام کې د نړیوالې ټولنې مداخله نه ویني.
د مشال ریډیو دا خبري غړي چې د پامیر ساحل په مدیریت او د جنتن په تخنیکی همکارۍ درته مان نجيب امیر وړاندې کړه. په همدې ځای پای ته رسیږي. سبا سهار به په 9 بجو د مشال نور همکاران ستاسو هرکلی کوي. اوس اجازه غواړو. د خدای پامان.